امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. طالبانو ته د مسکو فارمټ پر راتلونکي غونډه کې د روسیې د ګډون بلنه. طالبانو بارنوی چارو وزارت سرپرست وایي هغوی دا بلنه منلې او د مسکو فارمټ تیرې غونډې ته طالبان نه و وربلل شوي. عربی هیوادونو ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکی سفر. د روانې میاشتې په پیل کې ترکیې له مصر سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې بیا پیل کړي او له اسرائیلو سره د روغې جوړې هڅې هم دوام لري. او په آخر کې د کډوالو په کمپ کې د یوې میرمنې لخوا نورو میرمنو سره مرسته. د خیبر پختونخوا په کوهاټ ولسوالۍ کې یوه افغانه مور د خپل کمپ نالوستو میرمنو انجونو ته د ګنډلو لاسي هنر ورزده کوي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلامونه. نن یک شنبه ده، د چنګاښ 15مه نیټه او د 2023 کال د جولای 14مه. زه ښایسته سعادت لامې مستاسو په خدمت کې د طالبانو د استشهادي کنډک دندې او موخې د خبرونې قدرمن میلمه سره څېړو. طالبانو ته د مسکو فارمټ پر راتلونکي غونډې کې د روسیې د ګډون جزئیات به هم تاسو ته وړاندې کړو. په مننې سره هیله لرم چې تاسو موږ سره د خبرونې تر پایه مل اوسئ. د طالبانو د بارنوی چارو وزارت وایي چې روسیې طالبانو ته د مسکو فارمټ پر راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې او هغوی هم دا بلنه منلې. د چارو یو شمیر کارپوهان د مسکو غونډه د طالبانو لپاره لوی فرصت بولي. د مسکو فارمټ تیرې غونډې ته طالبان نه و وربلل شوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وی په کابل کې د روسیې سفیر دیمتری ژرنوف دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې هغه ته په مسکو کې د افغانستان په تړاو پر راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
پایل کې د روسیې سفیر د افغانستان په باب د مسکو فارمټ د راتلونکي ناستې په اړه د بهرنی چارو وزیر ته معلومات وړاندې کړل. همدارنګه په دې ناسته کې د روسیې سفیر د بهرنی چارو وزیر ته د افغانستان په تړاو د مسکو فارمټ په راتلونکي ناسته کې د ګډون بلنه هم ورکړه. متخصص د روسیې له بریاني څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې مسکو فارمټ د سیمې ترمنځ د همغږۍ پر رامنځته کولو کې مهم رول لوبوي.
د افغانستان د حالاتو د څېړلو لپاره د مسکو فارمټ د مشورې وندې بهیر په 2018 میلادي کال کې پیل شوې چې روسیې د 2023 کال د نومبر میاشتې غونډه د طالبانو د اساسو د ګډون پرته بللې و.
د مسکو فارمال غونډه کې روسیا کا افغانستان غواړي کنه غواړي دا موږ خپل ګټ پر بنیاد باندې د خپل رقیبانو سیالانو پر بنیاد باندې اوکرين تر سره کوي. خدا ځل چې افغانستان یو لړ پوره چارواکي د بهرنی چارو وزیر په کچه باندې د غونډې دعوت ساده دا د افغانستان لپاره ډېر ښه فرصت ته کېدل سي دي. زیاستون اقتصادی اجتماعی و سیاسی حل کی خوب شرط دیسی افغانستان لورن څنګه جندال لري څنګه پروگرام لري.
په دې غونډه کې د چین، هند، پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان لوړپوړي ډیپلوماټان او استازي برخه لري. متقیته په دې غونډه کې د ګډون بلنه په داسې حال کې ورکړل شوې چې ملګرو ملتونو د طالبانو په چارواکو د سفر د محدودیتونو په برخه کې خپل موقتی لری شوي سهولتونه لوړاندې بیرته اخیستي دي. ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي چې طالبان د 1990 لسیزې انحصاري سیاستونو ته ستانه شوې دي.
اوس پوښتنه دا ده چې مولا متقی دی غونډې ته په کوم موقف کې راځي؟ په خوا خو پروسه کال خو دی رانغې یا دی رانغې یا دې ته بلنه ورنکړه شو چې راشي په فارمات کې ګډون وکړي. خو دا ځلې که دی راځي نو په کوم موقف کې به راځي؟ آیا د هماغه پخواني موقف یا چې مصالحانه مخالف وو یا کوم بل موقف ورته د روسیې فدراسیون ټاکلی دی؟ همداراز معلومه نه ده چې په دې فارمات کې به نور کوم افغانان غیر طالب شرکت وکړي کنه. پخوا خو په دې غونډه کې به هغوی هم دعوت کېدل.
روسیه هم د نړۍ د یو شمېر نور هیوادونو په څیر په افغانستان کې د همشموله حکومت د جوړېدو د غوښتنې ترڅنګ د ترهګرو ډلو په شتون اندېښنه لري. او طالبان وایي هغوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نور هیوادونو په وړاندې کار واخلي. په تازه مورد کې د باختر خبری آژانس چې د طالبانو د حکومت له خوا اداره کیږي ویلي د طالبانو د استخباراتو ځواکونو د کابل په بګرامیو کې د داعش د وسلوالو په یو مرکز باندې عملیات کړي او دوه داعشیان وژلي دي. سمیع الله جلالزی د امریکا راګ.
طالب چارواکو د دوی د استشهادي کنډک پاړه جزئیات ندی ورکړي، خو د ځینو رپورټونو له قوله ویل شو چې طالبان د ارګ مړی هم د ځان مرګو بریدونو په یو لخر ساتي. په دې تړاو نور معلومات په پیښور کې د آزاد خبریال محمود جان بابر صاحب نه اورو چې د سکایپ له لارې موږ سره په خبرونه کې مل شوی دی. بابر صاحب سټډي مشه ډیر زیاته مننه صاحب. طالبان چې واک هم په لاس کې لري، د څه شي دپاره دا کنډک د انتحاریانو دا کنډک ساتلی دی او تعداد به یې شمیر به یې څومره وي ستاسو په نظر؟
ډیره مهرباني. السلام علیکم.
وعلیکم
ګورې جی، رپورټونه خو ډیر راځي کنه، خو رپورټ خو هغه وي چې په څنګه په پاکستان کې داسې یو مستند اداره وي چې هغه یو سروې وکړي، هغه یو تعداد معلوم کړي، کور په کور لار په لار څه وګرځي او د خلکو په حق لباندې خبرې راغونډې کړي او بیا یو تعداد وري. اوس چې دا کم رپورټ دی نو دا ما په خپله نه دی کتلی، خو خبره دا ده چې په افغانستان کې دې وخت کې چې کومه یوه مسله ده هغه دا ده چې کله افغانستان کې اتحادي فوجونه او په هغه وخت باندې د طالبانو هغې سره بل جنګېده، نو د دې سره د نورو ملکونو خوشا ملکونو نه خلک هم هلته راغلي او په هغه خلکو کې تاسو ته معلومه ده چې لکه د پاکستان سره جنګېږي کوم قوت دی پیری کې طالبان پاکستان همدغه رنګ د ګیر چاپیره نور چې کوم ملکونه د هغې خلک هلته موجود او هغوی دې هر څه ته یو مقدس جهاد ویلو هغوی په دې کې جنګېده. نو د هغه د طالبانو د حکومت د راتلو نه پس په افغانستان کې د 15 اگست 2020 نه پس ډېر خلک لا اوس هم هلته موجود دي او په هغه خلک چې کوم به هلته موجود وو نو په هغې کې به فدایان هم وو، په هغې کې به عام جنګیالي هم وو، په هغې کې به د روټۍ پخولو وو، بس هغه چا ته هم نه دي معلوم چې کوم ملک څومره چېرته پراته دي. خبره دا ده چې په هغې کې ضروري نه چې ټول واپس تللي که نه، نو هغې کې له خلک هلته شته دي. اوس هم پاکستان هم دا خبره کوي چې زمونږ سره چې کوم خلک جنګېږي هغې کې خلک افغانستان کې اوس هم موجود شو، نور ملکونه هم داسې خبره کوي. جی
نو په نورو اسلامي هیوادونو کې د تا ورته سیوینه چې داسې فدایان وساتي، مثلا انډونیزیا د اسلامي نړۍ تر ټولو پر نفوسه هیواد، آیا دوی د ایران نه دا الهام اخستی چې سپاهي پاسداران انقلاب کې د تا ورته کوم څه تاسو وینئ؟ تاسو د سیمه په کچه رپورټونه څاري او معلومات لري، مهرباني سي ګورې
جی. د سکار دې چې دا خو اولنې خبره خدای دې شي زه بخنه غواړم چې زه په دې خبره باندې دومره نه پوهېږم چې تاسو زه په خپله کوشش کوم چې د اندازه ولګوم هغه سوال باندې ځان پوه کړم بیا زه جواب ورکړم. خو نورو ځینو کې به څوک داسې ځینونه نه ساتي. د هغې غټه وجه دا ده په نورو ملکونو کې اسلامي ملکونو کې چې هغلته دغه حالات نه وي، دلته دا حالات اوس تېر شوي دي. لا تر اوسه پورې افغانستان زه په خپله دا ګڼم چې سل په سله بل هغه نارمل پوزیشن ته خلانه دی راغلی کنه. اوس هم هغه ته چې کوم خلک دي د دنیا د اغې نه ګیله لري، د دنیا نه ګیله لري، خبرې اترې روانې دي، هغه خلک چې کوم ټول مرت جنگونو باندې اموخته وو هغوی هم هلته ناس خوشته خپل موجود دي که هغه افغانان دي که د نورو ملکونه دي. نو په دې کې دا چې کوم تاسو یادوي دا به هم خامخاوي او د ختمېدو څه وجه هم ماته نه ښکاري، ځکه چې دا ورسره نه به زما په خیال نورو ملکونو والا ورسره رابطه کړي ورسره خبره کړي، څنګه چې پاکستان د خپل خلکو په حق باندې دې سره خبرې اترې کوي او کوشش کوي چې هغه رضا کړي چې دا خبرې دې ختم شي.
بالکل. خو صاحب بابر صاحب دا ښایي په نړیواله کچه لومړی ځل وي چې په ښکاره ډول یو جنګي دله وخت له رسیدو وروسته د ځانمرګو بریدګرو وسلوال ساتي، فدایان ساتي، دوی ته څنګه انګیزه ورکړکیږي او طالبان څومره له مذهبي احساساتو نه ګټه اخلي د دوی د پارولو د پار او د ته د چمتو کولو د پار ستاسو په نظر؟
ګورې جی دا خو تر اوسه پورې شکل نه په افغانستان کې د طالبان د غلي دي مخصوص واري د فتویر غلي دي کنه مذهبي فتویر غلي دي چې بس چې کم خلک وو دلته بهر ملکی قوتونه او د هغه خلاف جنگ ختم تو اوس نور د جنگ جواز نشته. په اسلام په نظر باندې د مذهب په بنیاد باندې خصوص واري د خبرې راغلي دي او دا خبرې منې کړې شوې دي. نور ملکونو ته هم تک منې کړې شوې دي. دا هم ویل شوی چې پاکستان کې د افغانستان نسوږي او حمله کوي دا ناجایز ده، قبل دې تزي هغه دا ناجایز ده. او دا ټول خبرې اوس کیږي لګي دي د مذهب نه هم د دې په حق باندې رهنمایي اغستې کیږي. خصوص واري دا بیانونه په ټول په لحاظ باندې مخې راغلي دي. خو زه په خپله دا ګڼم چې اوس خو د دې خپله کې جواز نشته او هغې پخپله هم دا مني چې د دې خبرې جواز نور هلته نشته. او که دا بهر بل ملک ته څوک ځي او هلته حمله کوي نو هغه هم نشته، ځکه چې د دوهې په اګریمنت کې هم دا خبره لیکل شوې چې د افغانستان څخه فلټر ته نه استعمالېږي. کوم ملک کوم چې افغانستان نشته د ګیله کړې د مونږ تر اوسه پورې کتلې د افغانستان د میډیا زه ګورم
په
اړه کې څو سوالي لیکل شوې دي چې بیان راځي چې نه تاسو به بل ځای نه ځکه چې مونږ په دې یو معاهده لاندې یو او د معاهده لاندې د افغانستان مکه د بلچا د خلاف استعمالېدل نه دي پکار.
خو دا
کوم خلک چې دلته موجود دي دا خلک دې په زور ځکه نشي شړلی چې دوی په هغه جنگ کې دې سره ملاتړ کړو ورته ولاړو.
نو نړیواله ټولنې بشري حقوقو ادارو په دې اړه هم غبرګون نه دی خودلی. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ په داسې حال کې چې په دې کنده کې هغه کسان شامل دي چې په خوا یې هم فدایي بریدونه کړی دي، انتحاري بریدونه یې کړی دي.
ورنځي د څه کار دی چې دا خو به الګ کیږي چې کله یو حمله وشي کله یو بریدو شي، نو هغه نه پس په کار دی چې هغه ملک چې چاته نقصان رسیدلی یا په افغانستان کې دننه نقصان رسیدلی پکار دی چې هغه دې کله هغه ته پوسټ کوي او دی کی ته پوسټ د افغانستان په دی وخت کې ځکه هم نشي کېده چې یو هغه حکومت تر اوسه پورې چاته تسلیم کړی نه دی، نو هغه دا جواز لري چې مونږ چاته تسلیم کړی نه مونږ سو پوښتنه هم نشي کولای. زما په خیال باندې چې دا تګ را تګ به کله زیاتېږي د دنیا د اړخه، کله به د روسي کانفرنس کېږي طالبان به په هغه کې کېني، کله په چین کې کېږي، کله په امریکا کې کېږي، کله به د دنیا په یو بل برخه کې کېږي، دې کې به طالبان کېني او د دنیا د خلک به د دې مخې له دا غوښتنې
کېږي.
افغانستان
کې بدون ډیر زیاته مننه په پیښور کې آزاد خبریال محمود جان بابر صاحب بریالي اوسئ. کور ودان
ډیر مننه،
خوشاله اوسئ. بلبل او په افغانستان کې د امریکا لخوا په تیرو دوو لسیزو کې د خوشحالي بمونو کارونې په دغه هیواد کې د ملکي وګړو ترمنځ د تلفاتو لامل شوی. د دې سره سره چې دغه بمونه اوس نه کارول کیږي خو پاتې شونې په افغانستان کې لا هم د ملکیانو د ژوند په وړاندې ګواښ ګڼل کیږي.
د کلونو لمخې امریکا په افغانستان کې د جګړې د لومړۍ دریو کلونو پر مهال له 1500 څخه زیات خوشحالي بمونه وکړول. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو وزارت د احصایو لمخې دا مهال په افغانستان کې 195000 رسمي ثبت شوي معلولین موجود دي. دغه وزارت وای د دې معلولینو زیاتره د ډرون د بریدونو او د خوشحالي بمونو د چاودنو له امله معلول شوي. امریکا یو له هغو هیوادونو دی چې د خوشحالي بمونو د مخنیوي کنوانسیون یې نه دی لاسلیک کړی.
خو دغه اکثر معلولین چې زموږ دي اسلامي امارت مجاهدین دي ټول په همدغه بمباردونو کې کاغه د خوشحالي بمونو بمبارد دی، کلسترلی بمونو بمبارد دی، کا د ډرون هوایی بریدونه دي.
د دې وزارت په وینا ناچاو دي مهمات او خوشحالي مواد ان لکارون کلونه کلونه ورسته هم د انساني تلفاتو لامل کیږي. د سره سره چې د امریکا دفاع وزارت ادعا کوي چې افغانستان کې خوشحالي بمونه د ځانګړو موخو لپاره کارولي، خو په دغه هیواد کې بیا قصه بل ډول ده. د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ و وشکلن سلیمان د خوشحالي بم چاودنې ټپی کړي.
احمد یک پام د چاره پام محمود په کمارم خط پیسې مالیات شد.
اسد الله د خوشحالي مهماتو یو بل قرباني دی. د خپل ټولګیوال کورته پر لارو چې یو ناچاو د بم پر وچاودید، چاودنې د نوموړي درې ټولګیوال وواشل او د اسد الله لاس یې پرې کړ. اسد الله هین کې په انجینرۍ کې تر لیسانس زده کړې وکړې، خو دولس کاله وروسته هم په دغه ویراونکو په خېله عمله د رواني ناروغیو ډاکټر ته ورسی.
یو وخت کې ایمرجنسي شفخانه کې مسترګې را لوتې کړې چې ګورو لاس نسته او وضعیت خراب ده. نو دا د منګه د ژوند او ترخخ خاطره و.
له یوې خوا خوشحالي بمونه په افغانستان کې د زیاتو انساني تلفاتو لامل شوی، بل خو تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د روسیې پر وړاندې په جګړه کې د خوشحالي بمونه ورکول تصویب کړل.
دا د انساني یو لوی ناورین ده. او دا انساني ناورین بس بختانه امریکای او د روی انډیوالانو انګلیس او نور هیوادونو سره ټول په ناتو کې راټول شوی دي. دا خپل کړندار اگرځولې ده چې دا ډیره خیانانه ده.
په ورته وخت کې امریکایي چارواکي وای چې دوی اوکراین ته د خوشحالي بمونو ورکولو د خپل پریکړې سره تړلي خطرونو راکمولو لپاره د اوکراین سره کار کوي.
The Ukrainian government has offered us assurances in writing on the
د اوکراین حکومت موږ ته د دوه ګونو مخو پر مختللې رواجو مهماتو د مسؤلانه کارونې او دا چې دوی به دغه مهمات په ګڼمیشتو خارج ځایونو کې د نه کارونې په ګډون د دغو مهماتو د کارونې په اړه د معلوماتو ثبتولو لیکلې تضمین راکړي. دا کار به له جګړې وروسته د دې مهماتو د خونسا کولو د هڅو په برخه کې مرسته وکړي او د ملکي وګړو پر وړاندې به بالقوه خطر راکم کړي.
د خوشحالي بمونو د منې کنونسون لغړو هیوادونو د دغه بمونو په تولید لیک او ساتلو د بندیز او د کارونې ورشته د بمونو د کارولو د ساحو د پاکولو غوښتنه کوي. تر دا مهاله 160 هیوادونه د خوشحالي بمونو د بندیز کنونسون کې ورګډ شوي. امریکا، روسیا او اوکراین تر اوسه د یاد کنونسون غړي نه دي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
مننه چې تر اوسه زموږ خبرونه ګوري. نړیوالو مسایلو ته چې راشو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سیمه کې د کلونو رئیس د خرابو اړیکو د کولو لپاره راتلونکي ونې د خلیج عربي هیوادونو ته ځي. تر روانې میاشتې په پایل کې ترکیه له مصر سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې بیا پیل کړې دي او له اسرائیلو سره د اړیکو سمولو هڅې هم دوام لري. په مو کې په دې اړه د دوریان جونز د رپورت پښتو ژباړه ده.
راتلون کې ونې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د متحده عربی اماراتو په ګډون د خلیج عربي هیوادونو ته سفر کوي. هغه هیوادونه چې وخت پرې ولسمشر اردوغان تور لګاوه چې غواړي هغه د قدرت نه لري کړي. په داسې حال کې چې د ترکیه اقتصاد د ستونزو سره مخ دی، اردوغان کوشش کوي په سیمه کې خپل اړیکې ورغوي.
The first visit by the new economy minister.
د اقتصاد نن وزیر لومړی سفر د خلیج هیوادونو ته وو. ترکیه د خپل اقتصاد سمولو لپاره مرستو ته سخت اړتیا لري. دا ساوازینی چې باید د 25 میلیارډ ډالرو پانګونې د مخه خبرې اترې شوې وي.
یو وخت ترکیه کې په سټلایټ خبرېدونکو ټلویزیوني شبکو د مصر او خلیج هیوادونو د رژیمونو خلاف خبرونې کولې، خو اوس داسې نشته. د غډول خبرونې بندې شوې او ترکیه په دې میاشت کې د مصر سره د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا پیلولو اعلان وکړ. د مصر سره د ترکیه اړیکې وروسته له هغه خراب شوې چې د مصر پوز د اردوغان متحد محمد مرسي له واک لري کو او په ځای د مصر اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی وټاکو. السیسی د اردوغان مذهبي بنسټپالو په منځ کې زیات محبوبیت نه لري. ځینې شرون کې وایي چې د ترکیه ولسمشر د مې ټاکرو ته انتظار کوي چې سرته ورسیږي او وروسته د مصر سره په خپلو اړیکو قور وکړي.
The priority in the foreign policy
اردوغان لپاره بهرنی پالیسي کې لومړیتوب دار چې هغه موافقتنامه تعقیب کړي چې پر دې وی مودي راځي کار کړي دي.
د ترکیه درسنی رپورټونه وایي چې خای سی سی را روان میاشت ترکیه ته سفر وکړي. د مصر سره د اړیکو رغول د اسرائیل سره د اړیکو په سمول کې هم ګټور تمامې دي شي. د اسرائیل ولسمشر ته کال ترکیه ته سفر کړو.
دا د متحده عربی اماراتو بیا سعودي عربستان او اوس له مصر او سوریه سره پیل شوه او حقیقت دا چې د اړیکو د عادي کولو لپاره د ترکیه هڅې په سیمه کې هغوی ته ډیر باور او ممکنه دوام ورکوي.
اردوغان په لویدیځ غاړه کې د فلسطیني وسلوالو په ضد اسرائیل وروستي عملیات هم په زغرده نه دی غندلی چې د ځینو شنونکو په فکر خای ترکیه د اسرائیل او د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د احتمالي فربته مبي. نظراني يوسف سي، امریکا غ واشنگتن.
تر دې وړاندې د متحده ایالاتو د خزانه وزیر جنت یلن نن د یکشنبه په ورځ ویل چې هغه له چین سره د متقابلو ګټو په برخو کې کار کول ته لیواله ده چې په هغه کې د بیوزلو هیوادونو د لپاره د پورونو بیا تنظیم اول هم شامل دي. هغه ویل چې مخکې لدی چې د پانګې زیاتوالی په پام کې ونیول شي، څو اړخیز پرمختیایي بانکونه اصلاحاتو ته اړتیا لري. هغه په هند کې د شلو بډای هیوادونو د مالیه د وزیرانو او مرکزي بانکدارانو د غونډې نه د مخه په یو خبري کانفرنس کې ویل چې تیره اونۍ بیجینګ ته د هغې سفر دام راسته وکړ چې د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د ډاډمنو اړیکو بهیر پیل شي او دا چې دا دوه لوی بډای هیوادونه د نړۍ په وړاندې دا مکلفیت لري چې د دوه اړخیزو اندېښنو په برخو کې سره همکاري وکړي. په دې برسیره له دې سره سره چې په یمنا سیند کې د اوبو کچه راټیټه شوې ده، نن بیا هم د هند پلازمینې نوې دیلی اوسیدونکي ځکه له سختو ستونزو سره مخ وو چې د ښار سړکونه ټول اوبو لاندې کړي وو. په دې سیند کې د اوبو د زیاتوالي له کبله د اوبو کچه لوړه شوې وه او سیلابونه راوتلي وو. دیلی د مونسون په دې فصل کې چې د جون په لومړۍ نیټه پیلېږي د نورمال حالت څخه یو نوي سلنه زیات بارانونه ثبت کړي دي. د جولای په میاشت کې تر دې دمه 12 انچه باران شوی دی چې دا د تیرو لږ تر لږه 12 کلونو راهیسې د دې میاشتې دریمه لوړه اندازه ښیي. د هند هوا پیژندنې ادارې ویلي چې دغه هیواد په شمالي غرنیو ایالتونو کې د شړکنده بارانونو له امله سیلابونه جوړ شوي چې په نتیجه کې د یمنا سیند اوبه هم په دې اونۍ کې دومره لوړې کچې ته اوچتې شوي چې په 15 کلونو کې یې ساری نه دی لیدل شوی. او د واګنر په نوم د ملیشا ډلې جنگیالي له روسیې نه اوس بلاروس ته رسیدلي. دا خبره اوکرایني او پولندي چارواکي د شنبه په ورځ یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې منسک وویل چې دا اجیر عسکر د پلازمینې په جنوب ختیځ کې د دې هیواد پوځیانو ته روزنه ورکوي. هغه ویډیو چې د شنبه په ماښام د خبریال الکساندر کوتس لخوا چې د جګړې خبرونه خپروي شریکه شوې ده. د روسیې د سویل په لویه لاره کې د پوځي رو کاروان هم خودل شو چې ځینو یې د واګنر بیرغونه لیکتول. د رویترز خبری آژانس نشي کولای چې په خپلواک کتوګه د دغه ویډیو ځای یا هم نیټه تایید کړي. د دې نوراندې کیف او لویدیزو متحدینو یې په ها کې یو نوی مرکز پرانستل چې په اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو د روسي مشرانو جنایتونه وڅېړي. هنری رجول په دې اړه د لندن رپورټ لري.
په ها کې یو نوی دفتر چې د اوکرين په وړاندې د تیری د جرمونو د محکمې لپاره د نړیوال مرکز په نوم پیژندل کیږي. دا مرکز به د روسیې مشرتابه د پریکړې په اړه شواهد راټول کړي چې غواړي هغه هیواد اشغال کړي. د اوکرين لوی سرنوال انری کوستن ویلي چې دا اقدام د عدالت په لور یو مهم ګام دی.
نن موږ دلته د یوې رښتینې تاریخي شېبې په مناسبت سره راټول شوي یو. داسې تاریخي شېبه چې وایي متمدنه نړۍ نه یوازې غږ پورته کوي بلکې د کلکو کړنو او اقداماتو له لارې دا ښیي چې د هر عمل لپاره ځوابګویي او حساب او کتاب مهم اصل دی.
د اوکراین اروپایي ټولنې او متحده ایالاتو سرانولان به د روسیې پر ضد جنایي قضیه ترتیب کړي. دغه مرکز به د جرمونو د نړیوالې محکمې تر څنګ کار کوي چې لا د مخه د جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو څېړنې کوي، خو د تیری جرم پکې نه و شامل. فلیپ سینز د لندن په پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي پروفیسور او د نړیوال عدالت کارپو په دې اړه داسې نظر لري.
دا مسله یرغل د یو غیر قانوني جګړې تر سره کولو پریکړه د نړیوال جنایي محکمې له واکه وتلې مسله ده.
د تیری جرم د دویمې نړیوال جګړې په پای کې د نورنبرګ د محکمې په ترڅ کې د نازی مشرانو محکمې ته ورګرځوي چې د سولې پر وړاندې د جرم په نوم یاد شوی وو. اوس مهال هیڅ یو داسې محکمه نشته چې دا ډول قضیه وڅېړي، خو دا مهمه ده چې هغه کسان چې پر اوکراین باندې د یرغل پیل کړی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون دا کسان د تیری په جرم محاکمه شي.
ولې؟ ځکه چې دا د مشرتابه لپاره یوازینی جرم دی. دا یوازینی هغه لاره ده چې تاسو مستقیم یو مشر ته ورسوي چې تاسو مسؤول وګڼئ، او دوهم ځکه چې دا هغه جرم دی چې نور هم پنه کولای شي. په دې معنی چې کچېرې جګړه نه وای نو موږ به د جنګي جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه خبرې نه کولې.
احتمال لري چې د روسیې متحدین د نورنبرګ محکمې په څیر د نړیوال محکمې په جوړېدو اعتراض وکړي.
دا معلومه نه ده چې دا محکمه به کله جوړ شي، خو اصلي خبره دا ده چې په پایله کې کېدای شي دا د نړیوال محکمې پر ځای و اروپایي محکمه یا سیمه ایزه محکمه وي، او دا ممکن له دې سیاسي مسلې څخه د وتلو یوه لاره وي.
اوکراین وایي د روسیې د یرغل په تړاو تر 400 نه ډیر جرمونه مستند شواهد راټول کړي دي چې پکې د ملکي وګړو هدفی وژنو لکه تیره اونۍ په کرماتور کې پر یو رستورانت د توغندیو برید، جنسي تاوتریخوالی، شکنجه او د ماشومانو په ګډون د ملکی وګړو جبري بي ځای کېدل پکې شامل دي. کیف هیله لري چې د جګړې د پیلولو پړه د روسیې د مشرانو پر غاړه واچوي، خو مسکو د جنگي بشجت ضد او د تیری د جرمونو تورونه ردوي. احسان لاروزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دیر
دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبری خبرونه ګورئ. اوس هم د افغان کډوالو په اړه، د خیبر پختونخوا په کوهاټ ولسوالۍ کې یو افغان مور او لور یې د خپل کمپ نالوستو میرمنو او نجونو ته لاسي هنر او خامک ګنډل ورزده کوي تر څو د خپل کور د نفقې ګټلو جوګه شي. زموږ همکارې مسکا سپې په اړه رپورټ لري. خو دغه رپورت بیرته راګرځو، د تخنیکی مازیرو لکبله مونږه معذرت غواړو. خو تر هغې د مخه یو سپورتي خبر. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش په وړاندې دویمه شل اوریزه سیالي ترسره کړه، او دغه سیالي چې د یاد هیواد په ښار کې ترسره کیږي کوربه لوبډلې پچا ګټلې او توپ اچونې غوره کړې. د افغانستان په یو لس کسیز نوملړ کې یوازې یو بدلون راغلی چې د فرید ملک پر ځای وفادار مومن ته چانس ورکړ شوی دی. وفادار مومن نن په لومړي ځل په نړیواله شلاوریزه سیالۍ کې لوبه کوي، او په نننۍ سیالۍ کې به راشد خان، رحمت الله ګوربز، ابراهیم زدران، حضرت الله زازای، نجیب الله زدران، محمد نبی، کریم جنت، عظمت الله او عمرزای، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او وفادار مومن د افغانستان استازولی وکي، او د روانې لومړۍ لوبه د دوه وکټو په توپیر کوربه لوبډلې تر سپورې ګټلې ده. او اوس بیرته راځو د خیبر پختونخوا په کوهاټ ولسوالۍ کې د افغان کډوالې مور او لور کیسې ته.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړخ بیانېګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.
د دینا وړاندې اوس د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه پای ته رسیږي. ستاسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه کوم. موږ به د ژمنې سره سم دغه رپورت تاسو ته په راتلونکو خبرونو کې حتما خپور کړو. خو اوس راځو د امریکا غږ دری خبرونې ته. خو د هغې نه مخکې زه باید تاسو ته یادونه وکړم چې د امریکا غږ دری او پښتو راډیویي او تلویزیوني خبرونې او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ په ویب پاڼو باندې، په فیسبوک پانه باندې تاسو کتلی او لوستلی شئ. خو د دې نه وروسته څو شپې وروسته د آشنا تلویزیون دری خبرونه پیلېږي چې کوربه هم محمد احمدی صاحب دی چې دلته په استودیو کې موږ سره دلته راغلی دی، حاضر دی. او د دې نه وړاندې زما همکاره ژیلا جانه هم دلته موږ سره ده. خبرونه به وړاندې کی او دوی ته به ورشو او ترې پوښتنه به مو داوي چې خبرونې ته مو څه راغون کړي دي. احمدی صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی.
سلام همکار گرامی، شما خسته نباشین. بله، دقایق بعد کمتر به اتفاق همکارانم خبرها و گزارش های مهمی را که در بخش برنامه نشرات جری گرده هم جمع کردیم خدمت شما تقدیم میکنیم. مطالب مهم راجع به اظهارات سخنگوی یا معاون سخنگوی طالبان هست، مبنی بر این که روسیه دعوت کرده سرپرست وزارت خارجه طالبان را که در نشست فرمت مسکو که در آینده برگزار میشه شرکت بکنه. البته روسیه سفارتش تا بال واکنششان نداده، اما با یک تحلیلگر در برنامه امشب ما بحث میکنیم این موضوعات را و میبینیم که دلایل و علل اصلی دعوت این بار طالبان چه بوده است. البته خبرهای مهم افغانستان، شرکت وزیر خزانه ایالات متحده آمریکا در نشست گروه 20 هم در خبرها گنجانیده شده است. همه این مطالب و همچنین نگرانی های سازمان حقوق بشری کانادا در مورد توافق مهاجرین بین آمریکا و کانادا، گزارش دیگری است که از کانادا داریم، همه اینها در نشرات دری گنجانیده شده است که لحظات بعد تقدیم شه. لطفا منتظر باشین و بعد از اون میتوانین بر روی وبسایت دری و فیسبوک صدای آمریکا این خبرها و گزارش ها را دنبال بکنین. با ما همراه باشین تا لحظات بعد برنامه آغاز میشه.